السلام علیکم لس بجې شوې ازادي رادیو او ریزو امید زهیر مالیم خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکر وای طالبان هغه څه چې وای نه شي کولای او یې هم نه غواړي چې وې کړی بلین ګنده خبري په افغانستان کې د نجونو خوځو او پټوله کې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب اړه د وی پښتنې په جواب کې کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د شیکاګو په هنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبري کولې ویلي تو یو نړیوال ټولنه له طالبانو ته ملري چې د افغانانو په ځانګړي ډول نجونو خوځو حقوقونه وساتي انټونی بلینکن افغانستان د امریکایي اسکرو وروتو یو ځل بیا ننګه کړي خدای هم ویلي چې کچيري ویلي دل شي تر هغه هلته یو ځل بیا پټن ځایونه جوړ کړي په افغانستان به بیا بریدو کړي هغه ډول چې د دله قوله ایمن الزواهری په نخ کړ خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وایي چې ټولو اندېخنو سره سره افغانستان د ګواخ خطر نشته افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللی لوړ پوړی پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې په افغان جنو خوځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه ژر لغوه کړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد د خوځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشر سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاری شامل وو یونا ماته رشپنا وخت یو خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قبل ولیکل په افغان جنو خوځو اوسنی لګیدلی بندیزونه هغه میلیونونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې د مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او ښځې په کور دننه زندانی کوي بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک یا ویروونکي او په نړۍ کې له یو زیان سره مخ حالات کې دی د دې سازمان د خوځو څنګه اجرایوي مشر سیما باهو سمویری افغان جنې او خوځې لټولنې د دوی د حسویدو پر وړاندې په میړانه ولاړ دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو راغلي پلاوی په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره کتلی خدا معلومه نه ده چې آیا د طالبانو له مشر سره هم لیدنه شوي او کنه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر راتنو مرسودی وایي د افغان چونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ رینا اميري سره کتلی راتنو مرسودی چې د امریکا متحده ایالاتو ته په سفر تللی په خپل ټویټر باندې لیکلی په دې کتنه کې چې د یونیسف د اجرایوي رئیس مرسیال هم پکې وو د افغان چونو خوځو او ماشومانو د حقوقو په اړه خبري شوه رینا اميري هم په خپل ټویټر باندې د دلیدنې خبر خپور کړي خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي انډونیزیا له 2024 تر 2026 کال د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا ریاست تنومان هیواد دی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون هم په نیویارک کې د یو شمېر هیوادونو له اساس سره کتلی وو او په افغانستان کې د افغان جنو خوځو او د بشري حقوقو په اوسنۍ وضعیت خبرې کړې وي ملګرو ملتونو د طالبانو تر بیرغ لاندې د خپل پلاوی د عکس اخیستو له امله بخنه وغوښته د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک د جمعې پورس فاکس خبري چینل ته ویلي دوی له دې عکس خبر شوي دي او باید دا عکس نه وای اخیستې د دوجاریک په خبره دا یو تیروتنه و چې له عملی ملګري ملتونو بخنه غواړي دا عکس د پنځشنبې په شپه په خواله رسنیو کې خپور شو چې پکې د ملګرو ملتونو پلاوی په کابل کې د طالبانو تر بیرغ لاندې عکس ته ولاړ دی د پاکستان د بلوچستان په بولان سیمه کې د ریل ګاډي د نن چاودنې لکتر لگا 15 کسان ټپیان کړي دي د بولان مرسیال کمشنر سمي ولاغا د جمعې پورز رسنیو ته د هم ویل چې د چاودنې د ریل اته ډبې له پټلۍ بهر کړي دي د بلوچ بیلتون غختون کویان آزاد بلوچ ترپی خصوص هات ورسته ویل چې هغه ریل په نخه کړي چې په ځان یې لیک ډول او د روسي د انرژي وزیر وایي چې هیواد به د مارچ میاشتې وروسته پاکستان ته د خامو تیلو صادرات پیل کړي د روسي د انرژي وزیر نیکولای شولګنوف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وویل له پاکستان سره یې موافقه کړې ده چې د تیلو په مقابل کې به د دوستو هیوادونو اثر ورکوي روسیا د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو په شمول یو شمېر هیوادو ته د توس خطاب کوي ځکه چې د هیوادونو د اوکراین د جګړې له امله پر روسي یو لړ بندیزونه لګولې دي د رویټرز اژانس په باور د پاکستان اساري زیرمې 4.6 میلیارد ډالرو ته راښکته شوې دي چې له بهره د دریوونه یو تیلو د پیرودلو لپاره هم بسنه نه کوي او سم د بشري حقوقو په برخه کې د ازادي رادیو خبرونه ورپسې یو ځانګړي مرکه خبري
اساسي او بشري حقوق د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته هر کله کوم اله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ قدرمنو دوستانو دا ونې د خزو او ماشومانو په زورونې باندې خبرې کوو دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی دي همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي په دې اړه بحث لرو په بحث کې را سره د افغان حقوق او عبد سبحان مصباح مصباح صاحب کچېری دارته وایي چې زورونه یعنی څه
زیاته مهرباني ګوري زاورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده د یو خلکو ته ساده مر سوال دی او چاته آزار ورکول دی او تا تعریف د سراغله د چې بدني اړیکې نامشروع غوښتنه کلامی یا ناکلامی زوربونه یا هر حق عمل چې د ماشومان او یا د ښځو د رواني او جسمانی وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بی احترامی وشي دغه په ټوله کې زوربونه ده.
امیس پاسپ د ښځو او ماشومانو زوربونه په څو ډول د ک په ډول نه خبرې وکړي خبوي
خانو زوربونه خو په مختلفه وسیلو باندې کیږي، فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې زوربونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی غوی په روح روان باندې یا په جسم باندې هغه په ټوله کې زبرونه ده. هغه هم د موږ تاسو په ټوله نه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهی سره مخامخ یو نو د دې زبرونې انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
ښه عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مرد سالار بولي او حاکمان بولي، نو په همدغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کوم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطحه باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان زورول کیږي دغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د زورونې په اړه څرګندې مسپاسب کڅنګه؟
طبعا د زوربود او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه ډیر په خوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډیر په خوانه یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمی بڼه ورکړې ده ورته، یعنی آزار او اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا زوربونه دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډیر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د زورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې هغه جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولي دي چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې د نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده د خزو په حق له چکم کنونشنونه دي دا ټول د مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې تابند مسله راغلی ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکم ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د دغه شرعي احکامونو په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په څلورویشتمه ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت دی خزو لپاره یا دی ماشومان لپاره خاص قانون نافذه ده او پا دی قانون که پا چلی رشته مماده که دسی بحث راغله چی که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، دی ویلو پا وسته وسی، دی حرکت پا وسته وسی، دی لکن پا وسته وسی، چه دیگه یا هم نامشروع گفتنه وسی، چه دیگه موجب بانده دی خزی او ماشوم شخصیت او کرامت تا صدمه ورسه ای، یا هم دی دار او ناامنه عامل چی، یا هم روحی او جسمی فشارون وارد چی، چه دیگه پر واسطه بانده دی اجتماعی محدودیتون سر مخامخ شی، په انزوا که راشی، نو دا جرم ګڼل دی او د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولې دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذ دي. که چیرته دغسې حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه.
مس باسب که په وی ټولنه کې خزی او ماشومان زبرول کیږي، یعنی زبرونه موجود وي، دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوي؟
ښه، لکه څنګه چې زبرونه اوس په شته قوانینو کې جرمی مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دا دی سره لدی چې دا دی عدالت ته د لاسرسۍ موضوع ده، ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنه کې که چېرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتي او بیعدالتۍ کې ټولنه د خپل منفي مسیر خواته ځي، عقدې رامنځته کیږي، محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه رامنځته کیږي، په اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي، ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده او که چېرته د آزار و اذیت پر بنسټ باندې دوی دې ته اړ کیږي چې په کور کینی، نو دا طبعا د محرومیت د آزادۍ ده، د هغه د کار آزادي ده او کلي نورو حقوقو محدودیت او یا هم د محرومیت مسله ده. نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده، بیعدالتي ده، او هر ظلم که په هر ټولنه کې بیعدالتي کیږي طبعا په هغې ټولنه کې ستونزې رامنځته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي.
مس پسب دا چې په وی ټولنه کې ښځې او ماشومان ونه زبرول شي، یعنی د زبرونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي؟
د زبرونې د مخنیوي لپاره مختلف لارې ممکنه دي. یو خو حقوقي مبارزه ده چې که چېرته مرتکبینو سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي، په عادلانه توګه. د دې تر څنګه د عامه پوهاوی موضوع ده، په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې هکله زیاته شي. د ملای امامان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور و پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په بانډو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزې کې هم ډېر زیات نقش لري، او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي. نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار و اذیت موضوع یا د زورونې موضوع